السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده په راپورونه کې اوري چې ورسته له هغې چې په غور کې ځینو کسانو د والی په پلوي او ځینو د هغې پر خلاف مظاهره وکړه والی وای ځینې زورواکي په مرګ ګواښي په پایل کې له ناجي ساپینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
د ایران په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی د روبای ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي او ولسمشر بارک اوباما خپل حکومت ته لارښوونه کړې چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي د خبرونو تفصیل د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیخه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی دی په پیخه کې لس نور کسان ژوبل شوی هم دی په راپور کې ویل شوی چې پیخه تیر ماښام د تهران او قوم ترمنځ پر غزیدلې لاره د بس او یو باروړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوی ده د ایران د لویو لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویل په پیخه کې د شوی شل کسان غیر قانوني افغان کډوالو چې په ناقانونه توګه ایران ته وختي وو له بلې خوا د ایران د سیستان او بلوچستان والی خبرداری ورکړی چې هیواد باید د افغان کډوالو د یوې نوې سپې لپاره چمتووالی ولري ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د والی علي اوسط هاشمي له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له کبله د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی هاشمي زیاته کړه د ایران ټول ولایتونه باید د افغان کډوالو د نوې سپې رسیدو ته چمتو وي او په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي په ایران کې اوسمهال شاوخوا 2 میلیونه ثبت شوی او غیر قانوني کډوال ژوند کوي د اروپای ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي د اروپای ټولنې یو شمیر سفیرانو او د حکومتونو استازیو پرون له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپل هیوادونو د ملاتړ د سرګندولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول باید دوام وکړي د اجرایه ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د اروپای ټولنې یارلس سفیرانو او د حکومتونو استازي وګډون کړي وو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر وشتو ساتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې نوي تن وسلوال مخالفان وژل شوي او یو سل شپږ نور ټپیان دي دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات په ننګرهار تګاب کاپیسا میدان وردګ غزنی او کندهار کې ترسره شوې دي دوی وایي چې په دې عملیاتو کې سلور وسلوال مخالفان نیول شوي هم دي د عملیات په داسې حال کې کېږي چې د هیواد له شمیره ولایتونو څخه د ناامنیو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو راپورونه خپرېږي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر سلور شپږ افغاني 15 سلويخ پوله یو اروپایي یورو 2 افغاني 15 نوي پوله یو انګلیسي پاوند 8 نوي افغاني شل پوله یو سعودي ریال 14 افغاني 15 نوي پوله او زر پاکستاني کلداري 614 افغاني ولسمشر بارک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي اوباما د بهرنیو چارو انرژي سوداګرۍ او خزانې وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه زموږ د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراءاتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر د هیواد لګول شوي بندیزونه لري کوي په همدې حال کې روپۍ ټولنې هغه حقوقي موارد خبر کړي چې د ایران لخوا د اټومي موافقې له مخې له عملي کېدو وروسته پر د هیواد د روپۍ ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره وروي د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپای ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه ایران ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د ژر منل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. میرمن مرکل په استنبول کې له خپل ترک سیال احمد داود اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې د ویزې د اسانتیاو او مالي امتیازاتو وړاندیز وکړ.
جرمنی چمتو دی چې ترکیه اتباو ته د اروپایي ټولنې د ویزې په اسانه کولو کې مرسته وکړي. د جرمنی او ترکیه ګډې ډلې په دې اړه لومړنۍ خبرې کړي او په راتلونکو څو ورځو کې به بیا غونډه سره وکړي.
میرمن مرکل ویل جرمنی له انقرې څخه غواړي چې د هغو کډوالو د بیرته منلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي چې جرمنی یې له خپلې خاورې باسي. داود اوغلو د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو مسون زون د جوړېدو په برخه کې د ترکیې پر غوښتنه یو ځلې بیا ټینګار وکړ. او د امریکا پوز وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي تبعه سنفی النصر چې یو پخوانی تروریست و او د القاعده شبکې په مالي چارو کې پراخه تجربه درلوده د پنجشنبه په ورځ ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د سمون لپاره له پاکستان څخه سوریه ته استول شوی و. د پنټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر له قوله ویل شوی چې د عملیاتو د القاعده شبکې پلانونو لپاره لویه ضربه ورکړه. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته ورسید. وروسته له هغې چې په غور کې ځینو کسانو د ولی په پلوي او ځینو د هغې پر خلاف مظاهره وکړه، ولی وایي ځینې زورواکي یې په مرګ ګواښي. په کونړ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وسوه.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج و مرج چې په اسلام کې نشته. ولیکې
په خیبر پښتونخوا کې د محرم میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی.
افغانانو څنګه باندې ټولو باندې سختي لکه راځي داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځای ته لاړ شي.
د نورم او ستاندرد اداره وایي په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې په سلګونو معیاري ستاندردونه جوړ کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د پرمختګ لپاره د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګړیا چار. د غور والی وایي چې شایي سیمیز زورواکي ووژني. وروسته له دې چې د ولایتي شورا یو شمېر غړو پرون په فیروزکو ښار کې مظاهره وکړه، سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل چې ځینو خپل سرو قوماندانانو په مرګ ګواښلی ده. اعتراض کوونکي میرمن جوینده په بې کفایتۍ تورنوي او د لرې کېدو غوښتنې کوي، خو نوموړی وایي چې د سیمهییزو زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلې او ځکه د هغو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غور والی وایي چې د ولایتي شورا د ځینو غړو په ګډون یو شمیر زورواکي غواړي دا د مظاهرو له لارې له خپلې دندې لرې کړي. سیما جوینده پر دې کسانو تور لګوي چې دی او کورنۍ ته یې ګواښونه کوي. میرمن جوینده پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکو حتی په مرګ ګواښلې ده. دا غیر مسؤول وسلوال قومندانان دي. دوی د بدماشانو لړلې دي. دوی له زرګونو کسانو څخه باج اخیستای او زما د ویرې یوازینی علت همدا دی. امکان لري چې د دې کسانو لخوا ووژل شم. دوی غواړي په هر ډول چې وي یا زما د کورنۍ غړي او یا مالمین ځیوسي، ځکه دوی زور او وسلې لري. د ولایتي شورا د څو غړو په ګډون یو شمیر کسانو پرون د غور په مرکز فیروزکو کې د دوهمې ورځې لپاره د والی پر ضد مظاهره وکړه. دوی د سیما جوینده د لرې کولو غوښتنه کوله او ویلي چې دا بې کفایته ده او د ولایت د چارو په ترسره کولو کې پاتې راغلي. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالحمید ناطقی هم د دې معترضانو په ډله کې و.
این از صدای ما برای مردم به نمایندگی از شورای ولایت
دی ولایتی شورا پاست از توپ خلکو ته زمونږ आवाज دادای چې موږ له مرکزی حکومت غواړو چې د غور مسلې ته جدي پام وکړي او یو با صلاحیت پلاوی راوستوي څو دا موضوع له نږدې حل شي. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سیما جوینده وویل دا کسان ځکه له دې سره مخالفت کوي چې دا یو ښځه ده او دې د زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دی منلي. دوی باج غواړي. پر دې سربیره دوی د معارف او د غور د کانال پیسې خوړلې، شنې ساحې غصب کړي او دا چې زه ښځه یم د دوی په نظر جرم دی او غواړي چې له دوی سره قانوني چلند ونه کړم. دوی وایي چې پخواني والیان ورسره جوړ وو او غواړي چې زه هم باید هر څه ورسره ومنم. خو دا یو تور داغ دی او زه نه غواړم دا تور داغ د افغانستان د ښځو پر مخ پرېږدم. نه غواړم چې خدای مکړه د افغانستان ښځې تاریخ ته بدنامې کړم. یو شمیر ښځو چې پرون د فیروزکو ښار په یوه بله څنډه کې د والی په ملاتړ مظاهرې ته راوتلې وې د غور ولایتي شورا له ښځو او د ښځو له پرمختګ سره په دښمنۍ تورن کړه. یوې مېرمنې وویل موږ داسې کسان نه غواړو چې لاسې د خلکو په وینو سره وي، د خلکو کورونه یې چور کړي وي، د خلکو زامن یې وژلې وي. داسې کسان موږ نه غواړو. موږ همدا والی غواړو چې زرګونه مظاهرې هم وکړي. موږ له دې څخه خوشحاله یو. د غور والی سیما جوینده ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مېرمنو د امنیت په اړه هم اندېښنه لري او دا ویریږي چې زورواکي قومندانان د دې پلوي مېرمنو ته زیان ونه رسوي. میرمن جوینده د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د غور د روانې لانجې د څېړنې لپاره سمدستي د ولایت ته یو پلاوی واستوي. سیما جوینده چې په افغانستان کې له دوو ښځینه والیانو څخه یوه ده او شاوخوا څلور میاشتې مخکې د غور د والي په توګه وګمارل شوه، له پایله د ولایتي شورا او د دې ولایت د عالمانو د شورا د ځینو غړو له مخالفت سره مخامخ شوه. نوموړي وایي چې د عالمانو د شورا پخوانی مشر هم د دې پر ضد د اعتراضونو په تنظیم کې مهمه ونډه لري.
ومنودل چې د غور والی وایي چې شای سیمیز زورواکي ووجني او زور زیاتی ورسره کوي. بلخوا د کونړ والی وایي کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې نسبتا ښې وي په افغانستان کې امن وي، خو کله چې په دغو اړیکو کې کړکیچ راځي د پاکستان اجیران د دغه هیواد په غوښتنه په افغانستان کې ګډوډي جوړوي. وحید الله کلیمزی دا خبره په اسدآباد کې هغې غونډې ته وکړه چې د افغان قواوو د ملاتړ دپاره جوړه سوې وه. په غونډه کې ګڼو دیني عالمانو او قومي مشرانو هم برخه درلوده. تفصیل د روحالله انوري په راپور کې.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیار وویل افغانان مسلمانان دي او تل یې د نورو یرغلونه او بریدونه په شا تمبولی دي. هغه وویل په افغانستان کې روانه جګړه پردی او د افغان ځواکونو خلاف هیڅ جواز نه لري.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج و مرج چرې په اسلام کې نشته. ولیکې یو مسلمان وژني، بې محکمې وژني، عالم وژني، په مکتب او په جماعت کې ته انتحار کې انفجار کې تا ولی والله کس په امن کې، والله که جماعت په امن کې، والله لازم کو قرآن په امن کې، دا زمو استاد ظلم ته وژنه.
د ولایتي شورا غړی حاجی شاه ولی وایي نږدې څلور لسیزې وشو چې په هیواد کې جنگ روان دی او د جګړې دواړو خواوو ته افغانان وژل کیږي، په لسګونو او سلګونو کورنۍ بې سرپرسته کیږي. نو وسلوالو ته پکار دی چې له جنگ لاس واخلي.
راځئ کنه اوس وګورئ دلته که کوم خارجیان هستې، خو وګورئ سولې د شورا رئیس ټول دسې وګورئ او ټول عمر به دی دا فساتونه کوي او دا به د چا هیري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل دا یو ښکاره خبره ده چې کله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې خېوي نو دلته جګړه هم سړه وي، او کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات او ناندرې زیاتې وي جګړه هم توده وي.
واضح حقیقت او سرګن معلوم دی چې کله چې د افغانستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سیاسي روابط ضعیف شي نو د غونوکرانو و جیران په افغانستان کې د هغو په غوښتنه ګډوډي رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ چې د موږ د دغو دفاعي ځواکونو اسلامیت او د هغو تور مخ یو څومره فرق لري. لعنت دې په هغو افغانانو وي چې د هغو تر کمانده و رهبری لانده دل تخپل وطن ورانوی خواب را خراب پید.
پا پای که ده غنده پریکرالیک ده چارنوال عبدالهادی لخواهول استل شو چه پا که ده افغان دولت او افغان زواکونو پورا ملاتر شوه و
تخپل امنیتی ورگانونو او اسلامی دولت سخه پورا ننگ او ملاتر کهو تخپل خواهر او وطن سخه پخپل وینو دیپا کهو هیچ چا تا اجازه نور کهو چه زمانگ آرام جون نارام کری.
خلق وای لدی وران ده هم پا کنر که ده دولتی زواکونو پا ملاتر گانی غند شوی ولسونو ده جنگ پا زی سول غوختی او ده هم ده ملاتر برکت ته چه ده پخا پا پرتلا پا کنر که یو چه جگری کمی شوی دی.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر وول ازادی رادیو واوری.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د پرمختګ لپاره د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي دي. محمد الله بتاش پرون د ترانسپورت د ملي ورځې د لمانځنې په غونډه کې ویل په وروستیو شاوخوا دیارلسو کلونو کې سړک جوړولو ته په افغانستان کې زیاته توجه سوې ده. تفصیل خان محمد سین اوري.
سره له دې چې لارې او سړکونه د اقتصاد او تجارت د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کېږي، افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته او په کار ده چې هوارې شي. د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش وایي چې په وروستیو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د هیواد د سړکونو د جوړولو او رغولو په برخه کې کارونه شوي خو کافي نه دي. د دې یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د ښهوالي او پراختیا لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده ولی از لحاظ کیفی باید
ترانسپورت د کمیت لپلو پراختیا موندلی. د کیفیت لپلو باید داسې کارونه سوي وای چې سیستمونه ورته جوړ او پنګونه پکې سوي وای. په خوشینۍ سره چې دا کار نه دی سوي، موږ باید داسې پلانونه طرحه کړو چې هم شفافی او هم خلکو ته د کار زمینه برابری کړي.
خاغلی بتاش وویل د سړکونو د جوړولو او رغولو پر ټولو کړنلارو یې له سره کتنې کړي او د شرکتونو د هڅولو لپاره هڅې تیزې شوي دي. ده وویل د لومړي ځل لپاره تصمیم نیول شوی چې له ترانسپورټرانو څخه د خدماتو په تناسب ټیکس واخیستل شي. په عین وخت کې په ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود د اقتصاد او تجارت په پراختیا کې د ترانسپورټ او ترانزیت رول مهم وباله او وویل چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي ترتیب شوه او په نږدې ورځو کې به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د وویل لوی لارې، د اوسپنې د پټلۍ غځول، د خصوصي سکتور د وسایطو پراختیا، د څلورو نړیوالو او یولسو سیمه ییزو هوایي ډګرونو جوړول او د ځمکني او هوایي شرکتونو فعالول او داسې نور د ترانسپورت او ترانزیت په ملي ستراتیژۍ کې شامل دي. سربیره پر ده د فایدامی وزیر محمود بلیغ د اوسپنې د پټلۍ د غځولو په برخه کې د وزارت پلانونو ته داسې اشاره وکړه:
برای تالا در این قسمت در وزارت فایدامه صورت گرفته، اعمال بیشتر از 10,000 کیلومتر.
کوم کارونه چې تر اوسه د فوایدامې په وزارت کې سوي د څه باندې 10,000 کیلومترو لوی سړکونو جوړول دي چې حلقوي سړکونه او له مرکزونو سره د بندرونو نښلول پکې شامل دي. پلان لرو چې تر 2000 میلادي کال پورې څه باندې 5,000 کیلومتره سړکونه نور هم جوړ سي.
خلک وایي چارواکو ډېر ځله د سړکونو د معیاري کولو او د اوسپنې د پټلۍ د غځولو ژمنې کړي خو کلونه وځي چې عمل پرې ونه شو. بلخوا خلک د سړکونو د جوړولو د کار له کیفیته هم شکایت کوي. دوی وایي اکثره سړکونه په لږه موده کې زیان مومي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
پراپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د سړکونو معیاري کولو ته توجه زیاته کړې ده. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغان حکومت یو شمېر کمزوریو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پیدا شوې ستونزو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې خپل سری په حکومت کې د ناقانونه ګمارنو لامل شوی. په مطلب کې راغلی چې په یو شمېر وزارتونو او ادارو کې د خپل سرو ګمارنو په اړه راپورونه او اسناد خپاره شوي خو بیا هم حکومت چوپه خوله دی او دغه کار ولس ته اندېښنه پیدا کړې ده. د مطلب لیکوال د چارو د یو شمېر څېړونکو په حواله لیکلي چې دا کار اداري فساد ته زمینه برابروي او حکومت باید د اسنادو په رڼا کې د دې ډول مقررې مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ورسپانه د پژواک خبری اجانس روسي څلنیز راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي د مخابراتو نوی وزیر په دې وزارت کې لسګونه کسان په خپل سر په دندو ګمارلي او لسګونه نور له دندو لري کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو رهبری په افغانستان کې د امریکا اهداف تعقیبوي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د هر مرمۍ استعمال د بهرنیو ځواکونو حضور ته لاره هواروي. ویسا خپلواکي ورسپانه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړو شو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اپټا تړون پر افغانستان باندې تحمیل شوی دی. په مطلب کې د افغان سوداګرو په حواله لیکل شوی چې په دې تړون کې یوازې د پاکستان ګټې په نظر کې نیول شوی چې لارې د افغانستان په خاوره کې تګ راتګ کوي، خو برعکس د افغانستان بارون کې موټر یوازې تر تورخمه د تګ اجازه لري. ورسپانې د افغان سوداګرو دا شکایت هم راخیستی چې له یوې اونۍ راهیسې د تازه میوو 300 موټر په تورخم کې درول شوی او پاکستان ورته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د پاکستاني چارواکو دې کار سوداګرو ته زیان اړولی او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته هڅې وکړي.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لسو ورځو کې دې ښار ته د افغان کډوالو او دغه راز د قبایلي سیمو د بې ځایه سو خلکو پر ننوتلو بندیز لګولی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په ورځو کې د دې ایالت مرکز پېښور ته د افغان کډوالو او ډیرون کرښې ته څیرمه د بېلابېلو قبایلي سیمو د بې ځایه شو خلکو پر تګ راتګ او ګرځېدو بندیز لګولی دی. د پېښور پولیسو د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربېره پر افغان کډوالو او پر بې ځایه شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغو سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس یې له ښار نه بهر ان د خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره یې تڼۍ ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون له ازادي راډیو سره په ټلیفون تماس کې په دې اړه وایي.
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو تنو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي، داسې وي چې اوریته اجازه نه وي چې صدر تلر شي بل نور زیر تلر شي، خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځایه شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې مشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور مشت قبایلي خبریال صفدر داور په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پېښې دي، یو خو الته د تبار شول او یو ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې اتم کې باقاعده ویلي وو چې دی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده، دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي. پکار دی چې دا حکومتونه داسې سیستم ورته جوړ کړي چې د دې خلکو قدر عزت وشي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بې ځایه شو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه ویلي.
پېښور چې دی دا د درېو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیعاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي لولس مشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په افغانستان کې روسی پوځیانو ته د پوځي عملیاتو او هم جګړې د پرمخ بیولو اجازه ورنکړي. دا کار به نیابتي جګړې ته لار پرانیزي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلي د وسلوالو طالبانو لخوا د لوی لارې بندېدل د پاکستان د دسیسه ده، ځکه لوی لارې په تجارتي لحاظ زیات اهمیت لري او پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوداګري وده وکړي. دا کار په طالبانو کوي. لال محمد داوري لیکلي افغان ولسمشر دې د هلمند ناامنیو ته پام وکړي، امن خراب دی، د خلکو ژوند په دوزخ بدل سوی دی. شفیع الله جان زدران له خوست څخه لیکلي که د چا په وجود کې یو څاڅکی د افغان وینه هم وي پلونه او پلچکونه نورانوي. محمد قاسم ځواک لیکلي خلک چې پر لویو لارو سفر کوي له ځان سره رسمي اسناد او نور کاغذونه نسي ګرځولی، ځکه وسلوال یې کښته کوي او ژوند ته خطر پېښوي. ټول خلک په الوتکو کې د سفر وس هم نه لري. عبدالحد اتل لیکلي د کندهار کابل لویه لار زیاته ناامنه سوې، اکثره وخت یې وسلوال د ترافیکو پر مخ تړي. اورېدونکي له دولته د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې په سلګونو معیاري ستانداردونه جوړ کړي دي. د دې ادارې چارواکو پرون د نورم او ستاندرد د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې ویل دغه ستانداردونه د وارداتي، صادراتي، ساختماني چارو، درملو، چاپیریال ساتنې او داسې نورو موادو د کیفیت د ارزونې په برخو کې عملي کیږي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي اداره د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره د کوډونو او ستاندردونو د جوړولو خبرې کوي، خو په هیواد کې دننه لا هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو، درملو او نفتي موادو پر کیفیت انتقادونه کیږي. د نورم او ستاندرد د ادارې چارواکو د یکشنبې په ورځ د نورم او ستاندرد د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې له 1386 لمریز کال یا د دې ادارې له جوړېدو راهیسې توانېدلي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره په سلګونو کوډونه او ستاندردونه جوړ او پلي کړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل وویل
تا الهال به تعداد 471 ستاندرد ملی
تر اوسه 400 ملی ستاندردونه د خوراکي موادو، درملو، ساختماني، رایشي موادو او داسې نورو لپاره جوړ سوي. همدارنګه ګڼ شمېر ستاندردونه دولتي ادارو ته سپارل سوي دي.
دغه هم ویل په دې برخه کې هڅې روانې دي چې په سرحدونو کې د وارداتي موادو د کیفیت د کنټرول لپاره پر شته لابراتوارونو سربیره نور پرمختللي وسایل هم برابر کړي. دا اداره وایي د ستانډردونو پلي کول کولی شي چې د هیواد محصولاتو او صنعتي تولیداتو ته په اسانۍ سره په بهرنۍ مارکیټونو کې مشتریان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک هیواد ته د بې کیفیته خوراکي، برېښنایي او ساختماني موادو، درملو، نفتو، ګازو، کالیو او داسې نورو له واردولو څخه شکایت کوي. خلک دا هم وایي هیواد ته د بې کیفیته موادو واردول نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي، بلکې د ډول ډول ناروغیو سبب هم ګرځي. په جوړه غونډه کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د نورم او ستاندرد د ادارې فعالیتونه وستایل خو کافي ونه ګڼل. د وویل په کار ده چې په دې برخه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او متخصصینو یوه ګډ عالي شورا فعاله شي، څو ستانډردونه او د هغو پلي کېدل وڅاري.
ما به یې دوه لارې انتخاب کړې دي، یا یې خود حکومت بتانه سره
موږ د دې لپاره دوه لارې انتخاب کړې دي، یا دا چې دولت په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې د خلکو ژوند مهم دی، او یا دا چې د ستانډرد لپاره یو ملي عالي شورا دې جوړ شي چې ستانډرد وساري. په دې موضوع به د وزیرانو شورا بحث وکړي او یو به پکې انتخاب کړي.
کارپوهان د ستانډردونو جوړول او د هغو پلي کول د اقتصادي او تجارتي پراختیا مهم لامل ګڼي او تاکید کوي چې خصوصي سکتور چې نن سبا د وارداتو او صادراتو ډېره برخه ورپورې اړه لري، د جوړو ستانډردونو پلي کېدو ته پام وکړي. د نورم او ستاندرد نړیوال سازمان په 1946 میلادي کال کې جوړ شو. د نړۍ 164 هیوادونه غړیتوب لري او افغانستان په کې تیر کال د اصلي غړي په توګه ور شامل شو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سلام
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سر خواهم بایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دو اونیز پروګرامونه د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نوري.
د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی دی. د روپۍ ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې نوي تنه وسله وال مخالفان وژل شوي او یو سل شپږ نور ټپیان دي. ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لری کولو په برخه کې اقدام وکړي. د امریکا پوځ په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده شبکې د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د جرمنل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
منم نعمت الله د بغلان ولایت کرخني ښار یو تنه اوسیدونکی. پرښتیا هم چې د بهرنیو ځواکونو او شتون تمدید د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د افغانستان خلکو لپاره یو ښه زیری ده. کولی شي د افغانستان ځواکونه دوی په ملاتړ باندې په افغانستان کې ښه امنیت ټینګي. د امنیت په ټینګېدو منه کېدای شي چې بهرني او داخلي پانګوال په افغانستان کې نور هم پانګونه وکړي، د کار زمینه مساعد شي، ښه پروژې تطبیق شي، د خلکو لپاره د ژوند ښه سهولتونه برابر شي. په دې هیله چې دوی د افغانانو هغه غوښتنه چې د امنیت په ټینګېدو منه د پروژې په تطبیق کې دومره لري ترسره کړي او افغانانو لپاره ښه سهولت برابر شي.
نظام الدین سبب نیمه د بغلان ولایت په لخمري د ښار اوسېدم کوي. بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د ما په اند باندې چې ښه ده، خو که ژمنتیا په منځ کې موجوده وي، هغه کوم هدف چې افغانان لري دوی ته بی درناوی وکړي، یعنی د افغانستان د ټول ولس وختنه په افغانستان کې سوله ده او امنیت ده، نو دوی شتون په افغانستان کې ښه ده، خو په دې شرط چې دوی ژمن پاتې شي. هغه کومه وختنه چې د افغانستان خلک لري دا چې دوی ژمن نه وي او د افغانستان خلکو وختونو ته پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم چې پایله به ښه نه وي. وسوار پوځ ملاتړ وکړي، دوی یوازې ترنی دي، دوی سره ترنینګ په بخش کې همکاري وکړي، د هوایي ځواک باره کې ورسره همکاري وکړي، دوی عملیاتونه کوي، باید دوی هوایي ملاتړ د ځان سره ولري.
د بغلان ولایت دوه اوسیدونکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر غزیدو خپل نظر څرګنداوه. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشری دورې تر اخره، یعنی د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړ. باراک اوباما د چهارشنبه په ماښام په خپلو خبرو کې ویل چې 9800 امریکایي پوځیان به د 2018 میلادي کال تر پایه او وروسته به د 2018 میلادي کال تر پایه 15500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. اوباما وایي په افغانستان کې د امریکایي کونو ماموریت به نه بدلیږي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړي وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د چین له دفاع وزارت سره د همکاریو دوه اړخیزه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. که څه هم د دغه تفاهم لیک په اړه جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ولسي جرګې غړي او ځینې کارپوهان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د چین همکاري ګټوره بولي. تفصیل د قسیم سولمن پراپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتوالی په کور دننه او د سیمې په کچه اندېښنې رامنځته کړي، افغان دولت هڅې تیزې کړې څو له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د همدې هڅو په لړ کې د دفاع او سرحد سرپرست محمد معصوم ستانکزی چې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په شپږمه غونډه کې د ګډون په خاطر په وروستۍ کې چین ته تللی و، د دغه هېواد د لوی درستی اسلام رستیال سره د افغانستان او چین د دفاع وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتو څانګې په خپلې سوي خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي خپاره سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له چین سره دا ډول تړونونه به دا امکان زیات کړي چې پر پاکستان سیمه ییز فشارونه زیات سي.
اینا از تاریخ تفاهم‌نامه باز کار بیشتر د اینجا بکنه.
شغل قیصری وای دوی باید لدغه هوکړلیک سره پر پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې جګړه ته دوام ورنکړي. پرته لدینو کوم فشار چې اوس پاکستان پر افغانستان راوستي، داسې تفاهم لیکونه به کوم ځای ونه نیسي. د سیمیزو همکاریو د راجلبولو د هڅو په لړ کې له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود، څو د غیوات په افغانستان کې تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره همکاري وکړي. روسیا په ورته وخت کې د یو افغاني پارلماني پلاوی کوربه هم ده، څو په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو وژغیږي. د پوځي چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانو ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د چین پر همکارۍ ټینګار کوي، وایي چې دا هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د پراخ نفوذ خوند دی. یو له همدغو کارپوهانو څخه زلمی وردګ دی، د چین سره د افغان حکومت د پوځي تفاهم لیکونو نتیجې ته خوشبیني څرګندوي.
د دې لپاره چې پاکستان د چین سره اقتصادي ډېرې ژورې اړیکې لري، د بل خانه ګاونډی ملک دی، چې هم د افغانستان سره ګاونډی دی هم د پاکستان سره، بالکل د مثبت تاثیر لري.
د چارو کارپوهان او عام خلک هم د حکومت د دې دریځ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې له روانو ناخوالو سره د مبارزې غوره لاره د سیمې په کچه د اجماع جوړول دي. دوی وایي که سیمه ییز هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي، نو د افغانستان له نامنوی به دوی هم خوندي پاتې نه سي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
ورګوري دونکو سلام. نوې حکومت دومره نیک مرغه او بختور دی چې هغه د چا خبره له خلکو سره د تشو وعدو تکلیف هم نه باسي، داسې ځان غلی نیولی لکه نابلده چې وي او نه پوهیږي چېرته څه کار وکړي. یوازې له تېر حکومته د ګیلو او شکایتونو چل ورځي، او هغه خو هر چا ته معلوم و چې څنګه و. او که غواړي د عصري خلکو خبره ملت متعجب کړي، یعنی چې په پټه کارونه کوي خو حال یې چاته نه وایي او بیا ناڅاپه ملت پی خبروي. د خپرونې په پیل کې مو یو حکومتي دفتر ته بیایو چې هلته څه روان دي.
خورایا څه دی وکړل؟
ماما ډیره ډیره مننه، د بهرنیو چارو وزارت را سره موافقه وکړه او د بهرنیو اړیکو په برخه کې د مسلکي مرستیال پیسې وټاکلم.
دا خو ډیر ښه کار شوی دی، موین ډیر ښه سړی دی، د ما ډیر احترام کوي. خورایا
ماما اگر احتیا هم ډیر سړی توب را سره وکړه.
او ولې به نه کوي، ما هم تیره ورځ لاوخي سره موافقه وکړه او د خپل سکرتریت په مربوطاتو کې مې مقرر کړ.
ماما چې یو ځای بل دې مقرر کړی وای بیا ولاکه داسې وخت راشي.
والی وخوریا دا دوه ځای دې نه دي بس.
ماما دغه د تا د ستراتیژۍ په برخه کې مشاوریت ته خو هېڅ کار مه وایه، ځکه چې ته نه کومه ستراتیژي لرې او نه هم په دې اکله فکر کوې.
خو هغه دی، تو خو په دې نامه خو غټ ډالري معاش اخلي.
او خیر وسي ماما، ما ویل کار خو نه لرم.
نه نو د کار لپاره خو مې هسې هم نه یې مقرر کړی، د ستراتیژۍ مشاوریت د ما خپل ایجاد دی، که نه په دې نامه پخوا څه نه و.
پوهېږم ماما، خیر ویسي، خو که یو ځای بلم کوم کار ته پیدا کړي ډېره به ښه شي، درې ځای تنخواه مې لکه مصارف پوره کړي.
سمه ده، سبا ته د بیکارۍ وزارت ته ورشه، زه به یې وزیر ته نن شپه تلیفون وکړم، د ویان معاون به دې مقرر کړي. نور څه وایې؟
د ویان معاون؟
او ولی
ماما دا خو ډېر وړوکی پوست دی، لک پغات پوس خو می مقرر ک
زا ورته وبوایم چې د بیکارانو د بهرنی وړیکو د امیریت امیر دې مقرر کی پونه کی چې یو بیکار ام بهر ته ولېږي بس دی چې نو یم زړه ډالغه درکوي
اله پیله چې سم زیات دی ور واچول ماما جانا کدا کر وشي نو مزه به وکم مزه وسری به ومني
والے بھائی نہ منی چوی نہ منی پرانا رزب دسمان ستوری پی وش میرم ام دا پرون میزوی پی و روپئی واد کی دا سفارت سے کرتر مقرر
کو پوس خالی نوی
در تا خالی بھائی کی والے ڈمرا غم کبھی
خیر اسی ماما زندہ باد ماما میں سلورم زے خوب امکان ہونا لری ٹوکی کوم
سلورم زے بم در تو گورم یہ وقت اور سے پختنا وکا
ماما ٹوکی رس رکھے
نہ بیٹو کو در تو آئے سائل پی وہ وقت شپک زایا کار کبھی
شپک زایا
او شپک زایا یو زائی د تک را تک پچارو کی د ماما شاویر دی بل زائی د ما د سکرترانو د توحیدی چارو امیر دی
دس ڈبل کار دے
کار نہ دے مار دے یو نم دے پی خیمو دے
ہا
او دریم زائی پشلم وزارت کی د بہرانی وڑی کو د ریاست فنی مشاور دی سلورم زائی د لوٹو پا وزارت کی د اداری ریاست مرستیال دی او پینزم زائی د لوی وزیر د ویندویان دو چارو مسلکی موین دی او شپگم زائی د ټول خوانزیو د مفتشانو مسلکی سر مفتش دی
چه دا سیدنو ماما گولا ما تم سلورم زائی لطوا
خبرتیا خبرتیا خبرتیا
د بندیانو د لوی برج د قومندان خبرتیا د بندیانو د لوی برج قومندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني عمدي یا غیر عمدي په خپل سر یا د بل په توشه په رضا یا د زور لاره له دروازې یا د دیوال په اوختلو سره په اجازه یا بې اجازه لټولو لوی او وړو زندانونو څخه پشپکه او یا هم پرانا او رس تختیدلې دي خبر ورکوي چې د مهرباني وطن دوستي مینه او قوت او د بشر دوستي لمخې دي بیر تخپلو مربوطه زندانونو تراشي دراتلو په صورت کې به هر زنداني ته داغه د خوخه جامې موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې د اغواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته کوم شرط او احسان څخه ورکول کی ګرانو زندانیانو کراشی ډیر برابر ګران شي قدر بمو نور هم زیات شي ثواب بمو هم وشي او خپل وجدانی دنده بمو هم تر سره کړی وي راشی چې زندانونو در باندې خولي شي اوس خود زندانونو خالی کوټې سړی ته خلې ور لګوي دومره بے وفایی مکوي عذر در تکو زارې در تکو چې بیر تر راشی او د زندانونو تورې خالی کوټې په خپل ولولو سره بیا په ولولو راولي یو ځل راشی بیر ته تختیدل خو هاتې هم شي
ډیر بالا حکومت دی هر چا او هر کار ته مشاورین مقرر کړی دی چلام دی عمل ای هیواد نژدې سپوږمۍ ته خېجولای دی د یو مهم مشاور له مقررې دو مو خبرو
صاحب اجازه ده
هو هو راځي په خیر راغله
خیر وسی صاحب ژوندۍ وسی
خنو اصلي خبرې ته براشو
ښه صاحب مهرباني وکي
لومړی خدای راته وایي چې د آرایش او فیشن په برخه کې زده کړې او تجربه څومره لري
صاحب یو د ترکیې ډیپلوم لرم او بلم د بلغاریا ماستر می په لندن کې کړی ده او ډاکټرا به کښون و په پاریس کې واخلم له دې سره لسکرنه د کار تجربه لرم یو کال می د دوبۍ په انټرنیشنل فیشن هاوس کې کار کړی او دوه کال می د ایران په یو سلمانۍ کې درې کال په هند کې د کار تجربه لرم
سمه ده سمه ده تحصیلي اسناد خو اتمن لري
نه صاحب، اصلاً به ترکیه ده تلو پا وقت که پا کشته که او بوت ولویدل.
خیر، بیا با دی کار و گرو که داشتی چی خپل وارتیا ده کار پا وقت که ثابت تکری.
ولی نه صاحب، اتمن خوزو با کار چیر تکوم؟
داسته ده تبا ده ما ده ماوینانو ده آرائش و فیشان پا چارو که مشاوری او تبا وقت نا وقت دوی تا دامش ورور کوی چه چه دول آرائش وکری. مثلا ده غم پا کو مجلس که چه دول بی چه آغا خودوی تایار برابر دی آغا تا آجات نشته پا دی آلت که ده غم مجلسو تا خجور دی کار ما پیلارا خود ده خواخه پا مجلسونو که د جشنونو په مراسمو کې مثلا په مختلفو مناسبتي ورځو او غونډو کې له بهرانیانو سره د ملاقاتونو په وخت او داسې نورو حالاتو کې به هم د هغه ځای او حالاتو سره سمه مشوره ورکوي چې څه ډول آرایش وکړي، څه ډول سټایل ووهي او څه ډول حرکات اجرا کړي.
پسترکو صاحب، دا خو ډېر اسانه کار دی. ما چې د ایران په یوه سلمانۍ کې د سلمان په اسکار کوو نو دا ټول چلونه مې هلته زده کړل.
ځانو همدا اوس دواړو ماوینانو ته ځان معرفي فکر او په کار پایل وکړه.
ښه صاحب، په سترګو
د غم په وخت د شونډو وچېدو او مخ تورېدو آرایش دې هم زده دی.
هو صاحب، ولې نه؟
نو بیا له تاګه مخکې د ما شونډې او څېره همداسې کړه چې لږ وروسته له جنګ ځپلو سره ګورم.
څو ځله مې درته ویلي چې مېړه نه کوم خو نه یې کوم.
ګوره لورې، آخر مجبورېږي چې ویې کې، خو بیا به وخت در باندې تېري، پښېمانه به یې.
مورې نوره مې نو پرېږده، مه مې لیونی کوه.
وکم عقلې، مېړه وکه چې خارج ته دې ورسره لېږم.
نو ولې مې اوس نه لېږې؟
یوازې دې ولېږم، شرمېږې نه چې پرته له کوم سړي له قاچاق بر سره لاړه شې؟ خو که دې خپل مېړه در سره وي نو هېڅ ستونزه به نه وي او څوک به څه نه وایي.
چې دغسې ده نو زه ور میکه.
ما ویل چې په دې چل به راضي کېږي ورته.
ولې غلې سوې؟
هېڅ، ما ویل چې کوم څه مالک درته پیدا کړم.
مورې په هلکوب زاړه پسې مه ګرځه، مقصد چې ما خارج ته ورسره بوزي. چې یو ځل مې ځان پرې ورسوم بیا به ورسره ګورم.
ښه لورې، خدای که به دې دغه د خارج ارمان راڅخه پوره شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، موسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان او سوریې ترمنځ د فوټبال د لوبې په اړه چې ولی افغانستان په دغه لوبه کې ماته وخوړه ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال سره مرکه درته خبره کړو. خو تر هر څه مخکې ریپورت. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور لومړی لوبه وبایلله. دا چې د دې لوبې علت څه و، د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې له ډېرو هڅو سره سره یې هم دغه لوبه له لاسه ورکړې او په راتلونکو لوبو کې به خپله زیاته هڅه وکړي چې لوبې وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو د دویم دور په لومړۍ لوبه کې د سوریې په وړاندې 15-2 په وړاندې پایلې سره ماته وخوړه. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې اوس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پخوا په څیر له ضعیفو ټیمونو سره نه بلکې له تکړه ټیمونو سره لوبې کوي چې د لوبو د بایللو علت هم دا شمیرل کیږي.
د فوټبال د ملي ټیم مدیر مصطفی مهرزاد ازادي رډو ته ویل افغانستان لدې مخکې د جنوبي اسیا په ټیمونو کې لوب کول چې د هغو لوب سطح ډېر ټیټه وه. اوس وخت د سوریې او سنگاپور په وړاندې چې د اسیا قوي ټیمونه شمیرل کېږي لوب کوي. ښاغلی مهرزاد وویل که څه هم ډېرې هڅه وکړل چې په دغې لوبه کې افغان ټیم لوبه وګټي، خو بیا هم افغان لوبغاړو ماته وخوړه او د راتلونکو لوبو لپاره به پوره چمتووالی ولري. که تاسو د لوبو نتایج وګورئ، لوبې ښې شوي دي خو یو وخت ته اړتیا لري. له سوریې سره مو د مخکینۍ لوبې په توپیر دا لوبه ډېره ښه وکړه. که لږ تېروتنې نه وای شوی نو دا لوبه به موږ مساوي کړې وای. ښاغلی مهرزاد د فوټبال د ملي ټیم د جوړښت په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د فوټبال ټول لوبغاړي افغانی دی او د افغانستان د فوټبال د روزونکي د واک په اساس ټاکل شوی دی. د سوریې په وړاندې د افغانستان په لوبه کې او افغان لوبغاړي له افغانستان او اتلس نور له اروپایي او امریکایي هیوادونو څخه بلل شوی وو. خو د فوټبال کارپوهان بیا نور نظریات وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون پخوانی مرستیال محمد یاسین محمدی وایي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په فنی کادر کې باید تغییرات راشي. ښاغلی محمدی وویل چې د افغانستان او سوریې ترمنځ په لوبه کې د دفاع او گول کیپر تیروتنې زیاتې وي. په مجموعي توګه زموږ فرصتونه له لاسه وتلي. کله چې ټول امکانات دی روزونکي په لاس کې وي نو هرو مرو ستونزې رامنځته کیږي. باید روزونکي پلاوی تغییر شي، باید ټیم افغاني شي، ځکه ټول لوبغاړي له جرمني ورته راوستي دي. د ښاغلي محمدي په خبره په اوس وخت کې کله چې افغان ټیم ګول وخوري نو تر ډیره پورې خپل اتحاد له لاسه ورکوي او سیال ټیمونه له همدې کمزوري ټکي څخه ګټه پورته کوي. د ښاغلي محمدي په خبره د سوریې په وړاندې په لوبه کې د افغانستان د دفاع او گول کیپر لوبغاړي ځینې تیروتنې وکړي چې له امله افغان ټیم لوبه وبایلله. د سوریې په وړاندې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبه د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور یا د دویم دور لومړی لوبه و چې وبایلله. د افغانستان بله لوبه به د کمبودیا په وړاندې وي چې یو ځل مخکې کمبودیا ته 1-0 ماته ورکړې وه. رپورت مو واورید. اوس به هم راشو مرکه ته. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره مو د سف گیم یا د جنوبی آسیا د لوبو په اړه خبرې کړې دي. دغه لوبې شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیلېږي چې د افغانستان لخوا هم د ځینو ټیمونو په چوکاټ کې لوبغاړي ورستول کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زه خپل سلامونه نیکې له تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. جلسه چې د المپیک د ملي کمیټې د مشرتابه او د فدراسیونو د رئیسان او د سکرتران ترمنځ نیول شوې وه، د دې جلسې اصلي هدف دا و چې د جنوب آسیا د سیالیو دپاره چې په هند کې به انشاءالله درې میاشتې وروسته د سیالۍ په لاره چول کېږي، د دې دپاره خاص آمادګیانې باید شروع شي چې د المپیک د کمیټې مشر جناب ډګر جنرال محمد ظاهر اغبر چې د کمیټې مشر ده هغې یو کمیسیون ایجاد کړلو تر څو دا کمیسیون د دولت د دولتي اداراتو خصوصا تربیت بدني سره وکولی شي د دغه سیالیو دپاره د فدراسیونو حمایت د دولت نه هم جلب
کړي. په دې سیالیو کې څو فدراسیونونه او څو ټیمونه اشتراک کولی شي یا اشتراک کوي؟
څنګه چې زه او جناب اغبر صاحب د المپیک د کمیټې مشر څو ورځې مخکې هند تللي وو او هغلته مو د لوزی آسیا جنوب آسیا د اجرایه کمیټې سره مو لیدنه لرله او جلسه مو لرله. په دې جلسه کې درویشت فدراسیونونه یا درویشت رشتې کولی شي اشتراک وکړي او د افغانستان د رئیس صاحب د پیشنهاد په اساس باندې په ټولو رشتو کې د ښځینه ورزشکارانو هغه هم معلوم شلو او هغه هم تصویب شلو چې په دې ټولو رشتو کې به هم ښځینه ورزشکارانې کولی شي چې حصه واخلي او د لوبو کې برخه واخلي. نو درویشت رشتې دي او په دې رشتو کې موږ امیدوار یو چې په شلو کې وکولای شو اشتراک په دې سیالۍ کې ولرو.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د دې ټیمونه چې تاکل شوی چې دوی اشتراک وکړي په دې سیالۍ کې، د دوی آمادګیان څنګه دي؟ آیا د دوی آمادګیان پیل شوی دي کنه؟ او د المپیک کمیټې رهبری سفارښونه دوی ته او امکانات څه دي؟
من د المپیک د کمیټې مشرتابه یوازینی وړاندیز فدراسیون ته دا و چې په د شایستګۍ او د لیاقت په اساس باندې د خپلې لوبډلې تعین کړي او په دې هکله باندې یو نظارتي ټیم چې نظارت بکوي د فدراسیونو د انتخاب څخه او تر څو مطمئنه شو چې واقعا هغه بهترین ورزشکاران دغه سیالۍ ته د فدراسیونو د خوا څخه معرفي کیږي هغه به هم خپل کار شروع کوي. پر څنګ کې یو کمیټه چې جوړه شوې ده چې هغه به مشترکاً د دولت سره د سکتور خصوصي سره کار کوي تر څو بودیجوي امکانات نور هم را لاسته راوړي او وکولای شو چې په دې کې په دې سیالیو کې چې اتو ملکونو ترمنځ دي مډالونه زیات لاسته راوړو د تېرې دورې څخه او بعض فدراسیونونه به حتی صرف د دې خاطر هم لیږو چې موږ هغوی تجربه حاصله کړو.
ډېره مننه پوپلزی صاحب.
اسنه مننه ډېره زیاته.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی دی ولري.
چمن کے رنگا رنگ گلن باکر گزر پچمن بیاکر گزر پچمن بیاکر عاشقی از گزر پچھمن بیاد خوشحال کمزوری نیام چه بدان